مشال رادیو بلا یو ساته خبرونه در تازه حسیبه شهید په مینې او سلامونه سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د غرمې یو بچه ده. په دې خبرونه کې تر دوه پورې به په سر رپورټونه کې واوري چې په سند کې لس لکه کسان د سیلابونو د ممکنه خطر سره مخامخ دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وینا پر مهال یو ور بیا ټینګار وکړ چې په خپل خاوره د امریکا بی پیلوټه الوتکو بریدونه نه مني. دا او نور خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه ورو خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې سش کال د ممکنه سیلاب راتلو لامل د لس لکه خلکو د بې کوره کېدو ویره ده. یو رپورټ وایي چې ایران له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار د ګړندې کولو لپاره دواړه هیوادونو ته نوې وژونکې وسلې سمګل کړې دي. فعالین او عیني شاهدان وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد سلګونه زره کسان د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتي وو. د خبرونو تفصیل د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې سش کال د ممکنه سیلاب راتلو لامل د لس لکه خلکو د بې کوره کېدو ویره ده. د قدرتي آفتونو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې د ممکنه سیلاب د مخنیوي لپاره له اوس څخه تیاریانې نیولې دي. د دې تیاریانو په اړه د سند صوبای وزیر مظفر علي شوجرا مشال ریډیو ته وویل مظفر علی شوجرا وای خدای مکړه ک چرته داسې وسو نو موږ لا د وسخه ورته تیاریانې نیولې دي. ک په نهرونه کې اوبه تر شپږ لکه کې وسکه زیاتې شوې نو موږ به له حساسو سیمو څخه د خلکو استل پیل کړو. تیر کال سیلابونو د سند صوبې د نهرونو غاړي او بندونه مات کړي وو چې له وجې پنځه اویا لکه کسان به کور سوي وو. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان له لورلای ضلع څخه د سویزرلینډ دوه وګړي تښتول سوي دي. د مشال ریډیو خبریال د چارواکو لخلی وای چې دواړه کسان د جمعې پر ورځ د پنجاب صوبې د ډیر غسخان لزلې ځخه د لورلای د لاري یو بل ځای تروانو چې د شار ځخه د وټو وروسته لا درکسو. د دوی په وینا په تشتو سو کې چې یو سړی او یو شزاده هیڅ هم د دوی د تشتوونی پړه پر غاړه نه داخستي. په افغانستان کې چارواکي وایي چې د سړک د غاړې د شخکړل سوي بم د چاودېدو له امله د یوې کورنۍ یولس کسان وژل سوي دي. د زابل مرستال والی محمد جان ولسیار د فرانس خبری اژانس ای اف پی ته ویلي د وژل سوو کسانو ګاډۍ په سړک کې شخ سوي بم باندې هغه وخت وخوت کله چې غزنی ته روان وو. د ده په وینا داسې فکر کېږي چې دوی کډوال وو او له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راستنېدل. په وژل سوو کې پنځه سړي څلور ښځې او دوه ماشومان شامل دي. یو رپورټ وایي چې ایران له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار د ګړندې کولو لپاره دواړو هیوادونو ته نوې وژونکې وسلې سمګل کړې دي. ورسپانه وال سټریټ جورنال د یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی له خولې وایي چې د پاسداران انقلاب عسکرو خپلو اتحادیانو ته د راکټ په مرسته جاودېدونکې داسې وسلې ورکړي چې وړاندې هم د دې وسلې د لارې امریکایي عسکر وژلي وو. چارواکي وایي چې ایران په افغانستان کې د یاغیانو له یو محفوظ ځای څخه پر امریکایي او اتحادي سرتیرو باندې د بریدونو د صلاحیت د شکولو لپاره طالبانو ته د اوږد واټن راکټونه هم ورکړي دي. فعالین او عیني شاهدان وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد سلګونه زره کسان د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتي وو. د دوی په وینا له تېرې درې میاشت راهیسې پیل سوي پاڅون کې دا لومړی ځل وو چې په دومره لوی شمېر کې خلک راوتي وو. فعالین وایي دا خوډه په مختلفو پیښو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل سوي دي. دوی وایي د جمعې د لمانځه وروسته لوی شمېر مظاهرچیان د پلازمېنې دمشق په ګډون د هیواد په لر او بر کې لارو ته راووتل. دوی د بشار الاسد له واکه د لرې کېدو او د شام د ازادۍ شعارونه ورکول. او د مظاهرچانو شعارونه د شام د بشري حقوقو مبارزین وایي چې د مارچ لنیمای راسي د پیلسو مظاهرو پر وخت تر څوار لسو زیات کسان چې زیاتره پکې بې وسلې وو وژل سوي دي. خو د بشار الاسد حکومت د مرګ ژوبلې له دې شمېرو سره اختلاف لري. ابتدایي نتیجه شایي په مراکش کې جمهوریت پلو مظاهرو ته د ځواب ویلو لپاره چې د هغه هیواد بادشاه محمد شپږم کوم آئینی اصلاحات د خلکو مخې ته ایښو هغه منل سوي دي. د داخلي چارو وزیر ویلي نږدې ټول ووټونه شمېرل سوي چې پکې 98.5% خلکو د اصلاحاتو حمایت کړی دی. د اصلاحاتو له مخې بادشاه انتظامي واک وزیر اعظم ته سپارلی دی او د پوځ عدالت او د مذهبي واکو اختیار مشري له ځانه سره ساتلی. نوموړي د اګام په عرب هیوادونو کې د پاڅون وروسته په مراکش کې هم د احتجاجي مظاهرو د پیلېدو په ځواب کې اخیستی. د ایجنسی تیری له تورونو سره مخامخ د مالی د نړیوال صندوق آی ایم ایف پخوانی مشر دومینیک ستراس کاهن عدالت ته د یوې ځانګړې اورېدنې وروسته بې د څه ضمانت ورکولو خوشي کړی دی. جج په نیویارک کې د نظربندي ختمه کړه، البته ویل چې چارواکي به د ده د سفر اسناد له ځانه سره ساتي. د نوموړي وکیل بنجامین برافمن له خبریالانو سره په خبرو کې په کیس کې تازه پرمختګ لوی ګام وباله.
We believed from the beginning that this case was not what it appeared to be.
بنجامین برافمن وای مرشل لومړی ورځ باور درلود چې دا کیس داسې نه دی لکه څنګه چې ښکاری، او موږ په دې پوره قایل یو چې نن پر سملوري یو لوی ګام واخیستل سو او بل ګام به په مکمله توګه د ټولو تورونو د ردولو په شکل کې وي. ښاغلی ستراسکان چې د می په 14 نیټه د نیویارک د یو هوټل په کارکونکو کې باندې د ایجنسی تیری د هڅې په تور ونیول سو، تر دې لمخه نوموړي د فرانس د 2012 ولسمشری د ټاکنو یو پیاوړی امیدوار وو. دا مشال ریډیو ده او خبرونه پای ته ورسېدل.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې مشال ریډیو په منځنۍ صفحه 621 کې هم اوریئ، او د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ مشال ریډیو .com ته ورشي او زموږ ټولې خبرونه پاکې صافې هلته هم اوریئ، او هم په لیکل شوی بڼه خوندور پروګرامونه هلته وګورئ، او هم یې تصویرونه سره وګورئ په روان یو سات کې. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ولست د وینا پر مهال یو ور بیا ټینګار وکړ چې په خپل خوره د امریکا بی پیلوټه الوتکو یا ډرون بریدونه نه مني.
جب سیکرٹری کلنٹن یا پاکستان آئی تھی میں نے ان سے بھی کہا تھا کہ ڈرونز اٹیک جو ہیں ان ایکسیپٹیبل.
پسند کې لس لکه کسان د سیلابونو د ممکنه خطر سره مخامخ دي. بلوچستان کې د سویزرلند دوه اتبا تختول شوی دي.
تیار معلومه نه چې دغه کسان دا غواسي ودي، نو تیار په یو سپتم نه تلویزیون انتظامی دی سی څنګه ورته دي.
تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. په دې اړه درته رپورت لرو. کراچۍ کې ساينس پوهانو د انسان جنومي نقشه جوړه کړې ده. د پاکستان حکومت د بلوچستان او قبایلي ځوانانو ته د لوړو زده کړو سکالرشپ ورکوي. په دې اړه هم درته رپورت لرو، او د لوبو مینوالو ته د سپورت د نړۍ تازه حال لرو. تر پایه را سره اوسئ. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سرکاري تلویزیون یا ټي وي پروګرام کې د ولس د پښتنو په جواب کې وویل چې پاکستان ته ډرون بریدونه د قبلولو وړ نه دي، او دا چې پاکستان د افغانستان د امنیت په اړه سوي نو پاکستان د افغانستان امنیت غواړي، او په دې لړ کې پاکستان امریکا او افغانستان د خبرو اترو لړۍ هم پیل کړې ده، او دا چې د ډرون بریدونو په حق له د سیمې زو او دفاعي چارو کارپوهان سره نظر لري. د هرڅه د اسلام
وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر ماسخوتن اسلام آباد کې سرکاري ټلویزیون باندې د ټلیفون د لارې د ولس د پښتنو جوابونو ورکولو پروګرام کې د یو تپوس په جواب کې ویلي دي چې د امریکې لخوا ډرون حمله د پاکستان د خود مختاري لپاره خنډ دي، ولې چې پارلیمان هم د دې پر ضد قرارداد پاس کړی دی. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زیاته کړه چې هغوی دې لړکې د امریکې په شمول نړیوالې ورورولې سره خبرې اترې کړې دي.
کله چې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلنٹن پاکستان ته راغلی وه، نو ما هغې ته ویلي چې ډرون حمله زموږ لپاره د قبلولو وړ نه دي، او ما ورته دا هم وویل چې څنګه ستاسو د کانګرس قراردادونه وي داسې زموږ د پارلیمان هم وي. زموږ د قراردادونو هم دومره اهمیت دی څومره چې ستاسو د قراردادونو دی، او موږ د نړۍ ټولو ملکونو ته دا خبره کړې ده چې د پاکستان د سالمیت خیال دې اوسېدل شي، او د پاکستان د خود مختاره احترام کول پکار دي، او موږ به چیرې هم د پاکستان په سالمیت او خود مختاره سمجوته ونکړو.
د افغانستان سره د لګیدلو پولو افغانستان کې د امریکای لخوا د طالبانو سره د مذاکراتو په حق له دیو ته پوس په جواب کې وزیر اعظم اویل چې افغانستان کې مستقل امن د پاکستان په ګټه کې دی. نو موري زیاته کړه
جها تک تعلق ہے افغان بارڈر کا اٹ از ان دا سیف ہینڈز اور ہماری جو آرمی ہے وہ ایکسٹریملی کمپیٹنٹ ہے اور وہ اس کی دفاع کر رہی ہے.
ترسو چې زمونږ د لویدیزی پولې تعلق ته هغه محفوظ ده او زمونږ پوز د دې جوګه دی چې هلته کابو راولي او ترسو چې د افغانستان تعلق ته موږ غواړو چې هلته پوخ امن وي او هلته سیاسي حل زری وي او د مذاکراتو لړۍ رواني وي ولی چې جنگ جګړې د مسلو حل نه دی. موږ غواړو چې د مستقل امن لپاره د پوځي عملیاتو په ځای د مذاکراتو لار خپل کړی شي او پاکستان افغانستان او امریکا د لړکی خبرې اترې کوي او د مفاهمت لپاره په شریکه لارې لټوي.
کله چې مشال ریډیو د سیمیزو او د دفاعي چارو تزیه نگار خادم حسین نو په تل چې ډرون حمله د ترهګری په ختمون کې څومره کردار تر سره کوي نو موري په دې بابلا سداسي ویل
خلکو د وینا مطابق کمزه کې ډرون حمله کیږي په دوه تر حوالو باندې د ډرون حمله اغي فائدہ منی غني یو حواله خدا د چې دا ټارګټډ په نخوي او زیات نه د عام خلکو نقصان نه کی. دوی خبره ده چې د طالبانو تر اوسه پوری قیادت یا د غیر ملکی تنظیمونو د اوس په قیادت کچتا وجه لشوي یا مې جوړ لشوي دي نو هغه د ډرون حمله په ذریعہ دي د دې د وجنه عام خلک دا غړي کې نشي دادي یو فائدہ من وصله ده. خو زما په خیال چې سره د دې ټولو کامیابو دا ضروری ده چې نیول شوی نی کلیر کړی شوی نی هولډ کړی شوی نی او پای کې یو متبادل نظام حکومت سازه نه جوړ کړی شوی نو تر اوسه پوری زما په خیال چې صرف د ډرون په حمله
د یادونې وړ ده چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د هر میاشتې په لومړۍ نیټه د سرکاري ټلویزیون پروګرام کې نیغ په نیغه د ولس ته تپوسونو جوابونه ورکوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسې مشال رادیو اورېده. سن حکومت خبرداري ورکړې چې سکل د ممکنه سیلا او راتلو له امله د لس لکه خلکو د بیکوره کېدو ویره ده. د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې چارواکي وایي چې د سیلاب د ممکنه راتلو له وجې د اوس نه تیاری نیولې دی او دې لړکې یو شمېر عملي ګامونه پورته کړي دي. تېر کال سیلابونو د سن صوبې د نهرونو غاړې او بندونه پرې کړي وو چې له وجې 15 لکه خلک بیکوره شوي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي په رپورټ کې اورو.
د سین صوبې د ډیزاسټر مینجمنت اتارټۍ ویلي چې سکل هم د سین صوبې په نهرونو کې د سیلاب راتلو امکان دی چې له وجې یې لس لکه کورنۍ او د بیکوره کېدو خطره ده. د یادې شوې ادارې چارواکو ویلي چې دا ځل د صوبې یوولس ضلع د سیلاب د خطر سره مخ کېدلی شي او دې خطرې ته په کتو سره صوبایي ډیزاسټر مینجمنت اتارټۍ وار د مخه پلان جوړ کړی دی او هر ضلع کې یې کنټرول دفترونه جوړ کړي دي. د دې نه علاوه دوی خپل رضاکار هم تیار کړی دي. کوم بچی د خطرې په وخت د هر سیمې په جماعتونو کې اعلانونه کوي او ولس به د سیلاب په اړه د معلوماتو څخه خبر ساتي. د دې ترڅنګ د ممکنه بیکوره کېدونکو خلکو لپاره د کیمپونو جوړولو لپاره ځایونه هم ځانګړي شوي دي. یادې شوې ادارې ټول صوبې کې 15 ځایونه حساس بلل دي. صوبایي وزیر مظفر علي شجره د ممکنه سیلاب په حق لوي خدای مکړه کدا چې وشو نو موږ د وسنا مکمله تیاری نیولې ده. که په نهرونو کې د شپږ لکه کیوسکنه اوبه زیاتې شوې نو موږ به د حساسو سیمو نه د خلکو د ویستلو کار شروع کوو. د یادونې وړ ده چې پروس کال سیلاب له وجې د سیند صوبې په نهرونو کې په بیلابیلو 3500 ځایونو کې چاودونه راغلي وو چې له وجې یې سیلاب د سیند صوبې کلیو او ښارونو ته ننوتلی وو. له همدې امله د صوبې 15 لکه خلک بېکوره شوي وو. حکومت د نهرونو په غاړو کې د راغلو چاودونو د ټکولو کار تیر کال د سیلاب د ختمېدو سم د سروستو شروع کړی وو چې تر اوسه نه دی مکمل شوی. په دې حقله د سند حکومت د اړوند محکمې چارواکي ادریس راجپوت وایي
72% کام هوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 28% فزیکلی کام کرنا باقی ہے.
اب دے وائی 2% کار مو مکمل کڑے دے 28% کار پاتے دے. کدو بخور محکمے د جلتے نہ کار واخستو نو پراتلوں کو 15 روزوں کے بعد ٹول کار سر تو رسی. رسیږي او کنی وینو نور یو مشبه ولګي. د موسمیاتو محکمه وای چې د سیلاب په اړه دا وړاندوینه نشي کېدلې چې سیلاب به خامخا راځي یا نه. کراچۍ کې د موسمیاتو د محکمې مشر محمد ریاض وای د سیلاب په اړه صرف 40 غنټه مخکې کړه وړاندوینه کېدلې شي او د دې نه مخکې د سیلاب په حق لا کړه وړاندوینه نه بلکې صرف اندازه کېدلې شي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال رادیو اورې. د بلوچستان په لورلای سیمه کې د سویسرلند دوه وګړي تدې تم شوې دي. په دوی کې یو نارینه او بل ښځه او دواړه د ډېری غازی خان د لورلای په لور کوټه ته روان و چې د امنیتي چارواکو په وینا د ناصرګندو کسانو لخوا و تختول شول. د سیمې امنیتي چارواکي وایي د سخکاري چې د دواړه بهرانيان به برمتکړې شي وي او دوی د خلاصون هڅې پیل کړې دي. په دې اړه له سیمې نه د مشال رادیو خبريال نیاز موسی خیل نور تفصیل لري.
د لورلای د لویزو په وینا دواړه وګړي د پنجاب له ډیر غزي خان څخه تیر ماشام لورلای ته راورسیدل او مخته د کوټي پر خوا روانو چې د نګانګا په کلی کې د نصرګند کسانو له اړخه وتښتول سول. د ضلع لورلای ډیپټي کمشنر سهیل الرحمن بلوس په دغه اړه و مشال ته وویل
سرچ آپریشن پورے ڈویژن میں جاری ہے.
پرتول ژوب ڈویژن کی د لټون عملیات روان دی او پرتول ورته سیمه کی د لوړی بیداری یا های الرٹ اعلان سوی دی، لیکن تر دې دمه په دغه لړ کې صدا سی خاص معلومات نه دي ترلاسه سوی، نو څه پرمختګ سوی او نه بیا یو تنظیم یا ګوند دغه وګړو د تښتولو پړه په غاړه اخیستی ده. دا چې سویس اوسیدونکي د څه مقاصد دپاره لورلای ته تللي وو او هلته د دوی د اغوا کېدو مقاصد بسوي. ډیپټي کمشنر سویل الرحمن بلوس په دغه اړه زیاته کړه، اصول دا دی چې کوم بهرنی یوې سیمې یا شار ته داخلېږي نو هغه اول چارواکي په ځان خبروي، په خاصه توګه یوه یا دوې ورځې مخکې. د سویس یاد سوي اوسیدونکي له پنجاب څخه د کوټې پر خوا روان وو او دوی موږ ته په سرکاري توګه یوه خبرتیا یا حال هم نه دی راکړې. موږ هغه وخت خبر سو چې له لورلای څخه شاوخوا 40 کیلومتره لرې د لویدیځ پر خوا څه ناصرګند کسانو دوی په زور تښتولي وو. نو اندازه دا ده چې دوی سیل کوونکي وو او د سیل دپاره مخته پر سفر وو. ولې چې تر اوسه یوې موسسې یا این جی او یا بل څه داسې ادارې له موږ سره تماس نه دی نیولې چې دا د دوی کارکوونکي وو او د دغه کار دپاره دلته راغلي وو. د لویزو په وینا دواړه سویس اوسیدونکي یو نارینه او بل ښځینه وګړې ده او دواړه یو د بل د ژوند ملګري دي. د نارینه نوم اوخ اولیور ډیویډ او د ښځینه نوم ډینیلا ویډمیر یاد سوی دی. نیاز موسی خیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو اورې. د کراچۍ یونیورسيټي ساينس پوهانو په لومړي ځل د انساني بدن مکمله جنیتی نقشه جوړه کړې ده. د پاکستان پخوانی مرکزی وزیر ډاکټر عطاور رحمان د دغه تجربې لپاره د خپل بدن د جنیتی نقشې د تیارولو لپاره د خپل بدن ډي ان اي د نمونې لپاره ورکړې دي. دا چې جنوم سشه ده او د دې غټې سيدي د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په اړه بشپړ رپورت راکوي.
د کراچۍ یونیورسيټي د ساينسي تحقیق د یوې څانګې ساينس پوهانو د چین هیواد د بیجینګ جینومکس ادارې سره په ګډه د انساني جسم جینومي نقشه جوړه کړې ده. د دې منسوبې لپاره د پاکستان د ساينس او ټکنالوژي پخوانی وزیر ډاکټر عطاور رحمان د خپل بدن ډي ان اي نمونه خیراتي ورکړې دي. ډاکټر اقبال چودري کراچۍ یونیورسيټي کې پروفیسور او د انساني بدن د جینومي نقشې د جوړولو د منسوبې مشر دی. نوموړی د جینوم په حق لا د خپل تر سرکڑی کار او زیار پا اڑوائی.
بہت بڑی ایک تاریخی بات ہوئی ہے کہ پاکستان
دا یو ډیر لوی تاریخی کار وشو او پاکستان پنړی کې شپږم هغه ملک جوړ شو چرته چې په جینوم کار کیږي. ډاکټر عطاور رحمان هغه یوازنی پاکستانی او مسلمان دی چې د ټول بدن جینومي نقشه یې جوړ کړی شو. دا چې جینوم څه شی دی او د دې څخه څه ګټې ترلاسه کیدی شي په دې حق لا ډاکټر اقبال چودری وای.
جینیاتی دنیا میں جو جینوم ہوتا ہے
دا د انسانی جسم ایو پورا جینیاتی نقشہ وی. دا یو سافٹ ویئر دے دیکھے د جون ټول تفصیل وی. مثلا دا ترې معلومې دی شي چې د یو سړی پلرونه نکونه د کومې سیمې نسل او قبیله سره تعلق لري، د خپل شخصیت څنګه دی، د جسمانی جوړښت څه ډول دی، د د سترګو رنگ د ویښتو رنگ او د د مخ رنگ او جوړښت څه ډول دی. د دې نه علاوه نور هم ډیر معلومات ترې لاسته راتلی شي. مثلا دا پته ترې لګي چې دې سړی کومې کومې ناروغۍ تیرې کړي دي یا دې سړی باندې راتلونکي کې کومې ناروغۍ راځي. د جینوم سافټویر مثال د یو داسې الماری دی چرته چې 200 کتابونه پراته وي او هر کتاب کې زر پاڼې وي. دا د انسان د ژوند لپاره ډیر اهم دی او دې کې د راغلو معلوماتو څخه د انسان د صحت په اړه ډیرې مسلې حل کېدلی شي. د انساني بدن د جینوم په تیارولو کې د کراچۍ یونیورسټۍ یو بل پروفیسر محمد کامران عظیم هم برخه اخیستې ده. هغه په دې اړه وایي،
پہلا فائدہ جو ہے وہ یہ ہمیں ہوتا ہے کہ اس سے مختلف بیماریوں کے بارے میں جو انسان
دے وے دے اول گٹا دادا چپ انسان کے ٹول ہغ مرزونا چتعلق یہ د جن سروی مثلا کینسر زیڑے او داس نور د داس مرزونو پ اڑ معلومات مخ کی ترمخہ تر لا سکی دل شی او دے معلومات پ اساس د ہغ مرزونو ورد مخہ مخنیوی ہم کی دل شی. پروفیسر کامران عظیم زیتوی چ د دوی د دل لخوا د انسانی جسم د جینوم د مکمل نقشے د جوڑولو روستو وز دا ممکن دا چ دا سائنسی پرمختګ د هغری د مخنیوی په لړ کې وکړول شي. د هغه وینا ده چې اوس هغه د خپل کار په دویمه مرحله کې د پاکستان د هر نسل او قام د خلکو جنومی نقشې جوړوي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
تاسو مشال رادیو اورید پاکستان د قبایلی سیمو او د بلوچستان صوبې زده کوونکو لپاره د هایر ایجوکیشن کمیشن د وظیفو یا سکالر شپونو د ترلاسه کولو لپاره د ټیستونو ورکولو روزنه پېښور یونیورسيټي کې پیل کړې ده. او د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي چې د سره د دوی د سیمې څخه راهګري ختمېدو کې ده. په دې اړه موږ هڅه کوو چې تاسو ته رپورت وړاندې کړو، خو اوس به د صوبو ته د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا صوبو ته د خود مختاری د سپارلو په اړه په پیښور کې د جشن د نمانځلو تفصیل درته وړاندې کوو. دغه جشن ته د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان ورغلی او داسې رپورټ راکوي.
د اتلسم آئینی بدلون یا ترمیم وروسته صوبو ته زیاتره اختیارات وسپارل شول چې تر مخه یې ولس وزارتونه هم صوبو ته راغلل. په دې مقاله د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبایي خودمختاری او د صوبې نوم خیبر پښتونخوا په خوشاله کې صوبایي خودمختاری ورځ اومانځله او په دې لړ کې د یوې میاشتې جشن اعلان کړی دی. په دې باب لباندې نشترحال پېښور کې یو غټ پروګرام وشو چې پکې د عوامي نشل ګوند د صوبایي کابینې غړو نه علاوه د قومي اسمبلی غړو هم ګډون وکړو. د عوامي نشل پټۍ صوبایي صدر افراسیاب خټک تجدا صدارت کولو. خپل وینا کې افراسیاب خټک ویل چې اولس سره شوي د خپل منشور لوزونه دوی پوره کړل او صوبای نه صرف خود مختار کړه بلکې خپل نوم یې ورله هم ورکړو. دوی زیاته کړه چې د وسایلو راوستل وروسته به اوس دلته امن قایمولی شي. سینئر صوبائی وزیر بشیر احمد بلور ویل چې په خپل وسایل او زمګ خپل اختیار شو، بجلی به هم خپل جوړو، د ګیس او نور مادنیاتو پیسې به هم صوبې ته ملایويږي او ان اف سی یا نېشنل فاینانس کمیشن یا قومي مالیاتي پنګ کې به هم 50% صوبو ته ملایويږي او ډېر زر به د کراچۍ او عرب ملکونو کې کارکونکي پښتانه خپل صوبې ته روزګار لپاره راځي.
دا پنجاب او سندھ کے لیے بجلی جوڑے گی، دا فرم سائز نہ جوڑے گی، دا پشن روپئے یونٹ مزما بجلی پہ یو روپئے یونٹ جوڑے گی مزما بل اور آگے بل برابری لوڈ شیڈنگ کا کم بھی ہوگا تھا زیادہ دا ان شاء اللہ دا صبح خود مختاری دے نہ پارا دے اس بتا تو اختیارات ان شاء اللہ زندہ اقبال لاس کے بھائی وہ سب پر منگا دے پابندی ہوا چپنزوس میگا واٹ ہونا زیادہ ہم بجلی نہ شو جوڑو لے اور ساغا پابندی ختم شو چې موږ غاسو را جوړو موږ جوړ کو موږ باندې مرکزی پابندی اوس نشي لګولې.
د اطلاع تو صوبائی وزیر می افتخار حسین د صدر زرداری هم ستاینه وکړه او ویل چې دنیا کې خلق آئینی حقوق په احتجاجونو جنگ جګړو زور چاتو او په جلسونو خلی ولې عوامي نیشنل ګوند دا آئینی حقوق په جمهوري او آئینی طریقه باندې ترلاسه کړل. په دې موقع د سیاسي مشرانو د تقریرونو وروسته د ټنګ ټکور پروګرام هم و چې تر ډېره وخته پورې جاری و او د نشترحال ګیر چاپیره ټینګ امنیتي ګامونه هم پورته کړی شو.
حالات او د نړۍ مطبوعات تاسو مشال رادیو او یو سمسو نړیوالو رسپانو ته کتنه لرو. نړیوالو رسپانو د سیمې په تازه حالاتو بیلابیلې تفسیرې خبرې کړې دي. واشنگتن پوسټ رسپانې د زلمی خلیزاد لیکنه خبره کړې ده چې د ترهګرۍ پروانه جګړه کې د پاکستان په کړنلارې تفسیره کړې ده او فاینانشل ټایمز بیا د چین او پاکستان په اړه مقاله خبره کړې ده او دې ته یې هم اشاره کړې ده چې چین د پاکستان سره د بیړیو په جوړولو کې هم مرسته کړې ده او داسې ښکاري چې په کشمیر کې په کنټرول لاین باندې هم چینایي ځواکونه موجود دي. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته په دې توګه وړاندې کوو. په واشنگتن پوسټ رسپانه کې لیکوال زلمی خلیزاد لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره اونۍ په خپل وینا کې وویل چې دوی باید په پاکستان کې د تروریستانو خوندي ځایونو ته پام وکړي. باراک اوباما هڅه وکړه چې په خپل وینا کې پر پاکستان فشار راوړي چې د یوې ډېرې خوندي راتلونکي لپاره خپلې هلې ځلې پراخې کړي. اوباما دا هم وویل چې له پاکستان سره به په ګډه کار وکړي څو د بنسټپالو د کنسر جړې راوباسي او ټینګار یې وکړ چې د په خپلو ژمنو ولاړ دي. په واشنگتن پوسټ رسپانه کې زلمی خلیلزاد زیاتوي چې د اوباما په وینا کې دا خبره ونه شوه چې څرنګه به پاکستان دې ته اړ باسي چې اورپکی وځپي. د زلمی خلیلزاد په وینا دغه کمزوري په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا هڅې او په نړۍ کې د بنسټپالو او ترهګرو پر ضد مبارزه اغیزمنه کړې ده. د سپتمبر له 11مې را په دې خوا د خلیزاد په باور د امریکا کړنلارې پاکستان دې ته نه دی اړستلی چې خپل اهداف روښانه کړي. اسلام آباد په پرلپسې توګه دا ردبي چې له یاغیانو سره مرسته کوي. که سپینې خبرې وشي نو ښایي یوه رښتینې دوه اړخیزه موافقه وشي چې تر اوسه ناممکنه ښکاري. لیکنه کې راغلي چې امریکا خپل ځواکونه افغانستان ته واستول. پاکستاني پوځیان یې وهڅول چې د بنسټپالو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې هم د یاغیانو ملاتړ کوي. خلیزاد بیا څرګندوي چې د پاکستان لمرستې پرته به جګړې دوام وکړي. خو د امریکا د وتلو د اعلان په درشل کې به اسلام آباد ته لږ دلیلونه پیدا شي چې د امریکا غوښتنې په دې برخه کې ومني. تر اوسه د بې ثباتۍ نتیجه حتمي نه ده. پاکستان پر امریکا او نړیوالو سازمانونو له اقتصادي پلوه تکیه کوي او په دوو کلونو کې د پیسو د نړیوال صندوق 2.6 میلیارد ډالرو پورته اړتیا لري او یوازې امریکا د پاکستان 25% کې د پوځي بجټ سره مرسته کوي. بل ورته د منځنۍ اسیا لار د امریکا لپاره د پاکستان پر ځای د سامانونو بل متبادله لار ده او په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو له کمیدو سره به امریکا ته دا آسان شي چې اکمالات یا سامانونه به یې لګوي او بیا به په پاکستان کې د ترهګرو د پټن ځایونو پر ضد عملیات کوي. په لنډې مودې کې باید امریکا دوه پړاو ستراتیژي پلی کړي څو د پاکستان د دښمنۍ ډکه تګلاره بدل شي. د خلیزات په دې لیکنه کې راغلي امریکا د پاکستان ته مثبت او منفي وړاندیزونه وکړي څو خپل کړنلاره څرګنده کړي چې په افغانستان کې له ویرې لاسوهنه کوي یا هلته خپلې هیلې لري. خلیزاد بیا وړاندې لیکي چې امریکا باید د افغانستان د شمال له لوري چې د اوس لپاره د امریکا 40% کې اکمالات له دې لارې کېږي لار پراخه کړي. بل ورته بیا فاینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین اړیکې پراخې شوې دي. تیره میاشت په کراچۍ کې د چین په مرسته وړه جنگي بیړۍ د ذوالفقار څلور په نوم جوړه شوه. دغه دوه هیوادونو د جنگي الوتکو په برخه کې هم مرستې کړې دي. لیفټیننت جنرال پات نیک په اپریل کې ویلي و چې په کشمیر کې په لاین آف کنټرول چینایي پوځیان شته. پاکستان دغه ادعا سمدستی رد کړې چې ګواکې د چین پوځیان تیر کال هغه وخت چې پاکستان سیلابونو ځپلې وو د ګلګت په لوري پر مخ تللې دي. خو د هندي جنرال ویره د دنیا په تر ټولو ستره دیموکراسي کې د دې اندېښنې ښکارندوی ده چې چین په دوامداره توګه غوړي ګاونډي پاکستان له ځان سره یوځای کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په دغه سیمه کې د چین د پوځیانو احتمالي شتون به د چین د خلکو د ازادي بخونکي پوځ لخوا په وچې او سمندر له لوري د هند د محاصرې معنا ولري. دغه پیخي همدارس د اندېښنې پاروي چې امریکا خایي د پاکستان نه پشا شي او له هند سره خپل ګډې ګټې ولټوي. تاسو مشال رادیو او ریو د سو نړیوالو رسپانو غټی کې مو اوریدل چې د سیمې په حالاتو یې بیلابیلې تفصیلی کړې وي. ول هم دې سره د خبرونې نیمه برخه ته راورسیدلو. یو نیمه بجه ده او عبدالحی کاکړ یو وار بیا د تازه خبرونو لنډیز درته وایي.
د پاکستان د سند صوبې چارواکي وایي چې سشکال د ممکنه سیلاب راتلو لامل د لسلکه خلکو د بیکوره کېدو ویره ده. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د بلوچستان له لورلای ضلع څخه د سویزرلینډ دوه وګړي تښتول شوي دي. د افغانستان په کندهار او زابل ولایت کې د سړک د غاړې د شخړې سوي بمی چاودنې لامل اوولس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د یوې کورنۍ یوولس کسان هم شامل دي. یو ریپورت وایي چې ایران له عراق او افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو کار د ګړندي کولو لپاره دواړو هیوادونو ته نوې وژونکې وسلې سمګل کړې دي. فعالین او عیني شاهدین وایي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد سلګونه زره کسان د جمعې په ورځ لارو کوڅو ته راوتي وو. د دوی په وینا له تیرو درې میاشت راهیسې پیل شوي پاڅون کې دا لومړی ځل و چې دومره لوی شمېر کې کسان راوتي وو.
تاسو مشال رادیو اوري. په افغانستان کې د ولسوالیو په کچا جوړې شوې شوراګانې د جنگسالارو او وسلوالو د اغیز لامل خپل کار په سمتوګه نشي پر مخ وړلې. د ولسوالیو په کچا د شوراګانې په دې هدف جوړې شوې دي چې د افغان ولس ستونزې هوارې کړي او ځايي حکومت جوړ کړي او د مرکزی حکومت ستونزې هم هوارې کړي. نو او بخې د مرکزی حکومت لالارې د خلکو ستونزې هواري کې او د خلکو ترمنځ یو پل جوړ شي چې حکومت او د خلکو ترمنځ اړیکې ټینګ شي. د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه رپورت برابر کړی چې تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
په افغانستان کې د استحکام راوستو په لړ کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې عام اولس د اولسوالو په کچا شورا منتخب کړي او په مقامی معاملاتو کې د هغوی د رائے احترام وشي. مقامی خلکو ته دغه د اختیار ورکولو او د مرکزی حکومت سره د رابطې دغه تګلاره چې د امریکا او برتانیې په مرسته به عملي شي به حکومت نور پیاوړی او یاغیان نور یوازې کړي. خو دغو د اولسوالۍ په کچه شوراګانو ته تر ټولو نه مهم ګواښ طالبان نه دي. سکه هم د دغه هیواد په ځینو برخو کې طالبانو یو شمیر ځایي مشران په هدفي وجنو کې د منځه وړي دي او هغوی نه غواړي چې دغه نظام پرمختګ وکړي. خو د دې نه پرته د دوی په مخ کې تر ټولو لوی خنډ هغه مقامی قوتونه دي چې نه غواړي چې دغه نظام ته خپل اختیارات تسلیم کړي. د دغو ولسوالو په کچه د شوراګانو دنده به دا وي چې مرکزی حکومت په کومو منصوبو پیسې لګوي په هغې کې د دوی خبرې ته درنښت ورکړل شي او د سکولونو او هسپتالونو په جوړولو کې د دوی رای هم معلومه کړی شي او د دوی د اندېښنو نه مرکزی حکومت خبر شي او د دوی غږ لوړ پوړو چارواکو ته ورسي. د مشال ریډیو د افغان څنګ یو خبریال چې کله د کاپیسا صوبې په شپږو کې د یوې ولسوالۍ نجراب ته لاړو نو هلته دغه منتخب شوې اداره دومره یریدلې وه چې د دې قابله نه وه چې د ځایي خلکو په ژوند کې څه قسمه ښه بدلون راولي او د دې له کبله د عام ولس دا احساس نور هم ژور شوی دی چې دوی د لالچي چارواکو او ظالمانو وسلوالو ترمنځ داسې ګیر دي چې هیڅ نشي کولی. په نجراب ولسوالۍ کې د دغې شورا د امنیت د کمیټې مشر عبدالغیاس آبی وایي چې د هر یوې شورا پنځه سلوي غړي دي او دوی د عام ولس د وټونو په ذریعه غړي ټاکلې شوي دي. خو نن سبا د دغې شورا یو کم پنځوس غړي دي ځکه چې په سیمه کې دوو طاقتورو جنگسالارانو په زور او زیاتۍ خپل دوه دوه غړي د دغې دغه شورا غړی کړ. خاغله آبی زیاتوی
مو خبر شوم چې مسه عربی نمیجه کومک کده به مردم نجراب خصوصا به یتیمو به بیوا اسمون لیست گرفتن دیدم کو لیست مو کمپیوټر نشوده.
موږ دا معلومات ترلاسه کړل چې یو عرب نه حکومتي اداره غواړي چې د نجراب ولسوالۍ له خلکو سره مرسته وکړي په ځانګړي ډول د یتیمانو او لکوندو سره. نو هغوی د دغه ضرورتمندو خلکو فهرست ترلاسه کړ، خو په هغه ورځ چې دغه مرستې ویشل کېدې نو د موټرو مالکانو او دکاندارانو دغه مرستې ترلاسه کړې او هغه د کونډو او یتیمانو فهرست پر ځای پاتې شو، ځکه چې د دغه ولایت والی په دې کار کې له برخه اخیستو انکار وکړ او بیا پولیسو دغه ټولې مرستې واخیستې او په خپله خوښه یې وویشلې او صرف څلوېښت ضرورتمندو دغه مرستې واخیستې او نورو ټولې مرستې چور
شو. خودشان ترتیب کرد دیگه کل ازی بغارت برده شد.
دست کسم پیخی پا افغانستان که یوه عام خبره ده. خود دی پیخو د آزادو سرچینو نه پخلی کول ګران کار دی. خود دغه هیواد د پیړو راهسې زوړ روایتي نظام هم د دې یوه وجه ده، چرته چې چارواکي د خپلو اختیاراتو غلط استعمال کوي او د داسې قسمه ولسی شورا غړي نشي کولی چې د هغو خلکو مخې ته ودرېږي چې ورسره دولت، طاقت، ټوپک او خلق ډیر دی. د مقامی حکومتونو د ډایریکټریټ مشر عبدالخالق فراهی وای کابل غواړي چې په هر صوبه کې د ولسوالۍ په کچه حکومتونه جوړ شي او زیاتوي چې د دغه حکومتونو د رول او فرایضو په اړه به حکومت اعلان کوي او دا به هله کیږي چې مرکزی پارلیمان دا منظور کړي.
ما در شورای ولایتی داریم.
په صوبو کې مونږ صوبایي شوراګانې لرو او دوی خلکو منتخب کړي دي. اوس مونږ د ولسوالیو په کچه هم دغسې شوراګانې جوړول غواړو. مونږ غواړو قومي پارلمان د آئینی لارې له مخه د دوی پخلی وکړي.
باید از طرف پارلمان تصویب شود.
په کاپیسا صوبه کې اوس دا منتخب شوي شوراګانې د قانون پر رحم وکرم دي او دغه خنډانو د دوی کمزورۍ نوره هم زیاته کړې ده. خو دا خبره نورې ډېرې بنیادي پوښتنې راپورته کوي چې څنګه به عام افغانان د دې جوګه شي چې په سیاسي نظام جوړولو کې خپله برخه واچوي او که داسې وشول نو بیا به طالبانو لپاره ډېره ګرانه شي چې خپل عملیات جاری وساتي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو رې په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالاتو عام ولس ته اندېښنو سره مخ کړی دی. د کابل په کانتینینټل هوټل برید د ولسي جرګې د دوه شپېته غړو نااهله اعلانونه او د افغانستان بانک د مشر استعفا او تښتېدل په دغو مهمو پیښو کې راځي. ګلایاس د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ چې په همدې اړه یې برابر کړی دی تاسو ته په پښتو وړاندې کوي.
افغانستان له دیش کالو رئیس د بحران سره مخامخ دی چې لاملای د خوالی لګ امیدونه رامسته شوی دي. خو د تیرې اونۍ کاروایانو افغانان ډیر لړزولی دي. د جون په 18 نیټه د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو برید د نړیوال ځواکونو په مرسته ختم کړی شو. دا برید په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې د جون 18 نیټه د افغانستان د مرکزی بانک مشر د خپلې څوکۍ څخه مستعفی شو او امریکا ته وتښتېدو. په واشنگتن کې د افغانستان مرکزی بانک مشر د ولسمشر حامد کرزی په حکومت د بانک د درغلیو معامله هوارولو کې د ناکامۍ او په دې لړ کې د دوی ژوند ته د خطرې تورونه ولګول. همدغه شان د جون په 23 نیټه د افغانستان یو خصوصي عدالت د پارلمان دوه شپېته غړي په ټاکنو کې د درغلي په تور نااهل وګرځول او د غړو رکنیت یې ختم کړو. د عدالت د فیصلې په شا هم هغه محرکاتو چې څو ورځې وړاندې د کرزی پر ضد نوي غیر پښتنو نسلي اتحاد جوړ شو چې د هیواد مضبوط یا قوي جنګ سلاران هم پکې شامل دي. دا ټولې خبرې چې راجمع کړي شي نو پښتنه دا راپورته کیږي چې د افغانستان استحکام کمزور دی او نړیوال ځواکونه د دې هیواد څخه په رو رو وځي. د کابل په انټر کانټینینټل هوټل د وسلوالو برید دا ښایي چې وسلوالو یو پیغام ورکړو چې دوی د ولسی وګړو د وجلو نه ډډه وکړه او دا د دوی لویه کامیابی ده. د امریکای یو څېړونکي نورا بنسهل وای چې برید کوونکي ډیر په احتیاط سره خپل هدف په نښه کړو چې د برید سیاسي او نفسیاتي اثر زیات وساتي.
دا بریدونه چې تر سره سول په دې معنی نه دی چې دوی یو پوځي مقصد لري، بلکې دوی یو سیاسي پیغام ورکړ. اوس ما په فکر د برید وخت ډیره زورور څېره لرله، ځکه چې په یو وخت کې ډیر زیات ځان وژونکي هلته حاضر وو او هغه هم په هغه ځای کې چې امنیت یې ډیر زیات وي. دا یو سیاسي پیغام و چې افغان ځواکونو ته د امنیت ذمه واري سپارل کیږي. دا یو قصدي ګام و چې افغان ځواکونه د امنیت امنیت ساتلو توان نه لري او حکومت هم خپل حوصله له لاسه ورکړي.
کارپوهان نظر لري چې دا برید یو خبرې ته اشاره هم کوي چې امریکا او افغان حکومت له طالبانو سره په خبرو اترو کې بوخت دي او دا یو لومبه ترجیح ګرځولې ده. د ایساف ځواکونو د جون په 9 نیټه ویلي وو چې دا برید حقانی ډلې تر سره کړې دي او نه غواړي چې طالبانو سره رواني خبرې ترې اغیزمنې شي. طالبانو ته بل پلو ته د هیواد مالی درغلې له کبله هم مرسته ترلاسه کیږي. د کابل بانک مشر استیفی او هیواد نه تختیدل حکومت له خجالت سره مخامخ کړی دی. د امریکای د امن ادارې کې اقتصاد پو ریمان ګیفلن وای چې د دې سکندل اثرات په ډیر زیات وی.
The debacle in Kabul Bank goes way beyond financial intermediation and financial oversight.
د کابل بانک پیخه په مالی چارو کې د مداخلت او د دې د څار ل پرته یو لوی معاملې ده. ل دې دا معلومیږي چې د افغانستان اقتصاد او سیاسي نظام کمزور دی او د دې اثرات د هیواد په استحکام یا ثبات او په امنیت هم غورځېدای شي.
دا جون په 10 منټه افغان حکومت د مرکزی بانک دوا منیجرانو د نیولو خبره کړې و. خدا محل یو ښکارا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په موجوده مالی بحران کې به د سرمایه‌کارو اعتماد پرځای شي او کنه. اقتصاد پوه ریمان ګیپلن اټکل کوي چې د سرمایه‌کارو ګټي دلته دي نو کېدی شي چې مالی ادارې له افغان حکومت سره رعایت وکړي. د امریکای فوزي مرکز پینټاګون سره مشاور او د میرین پهنتون پروفیسر مارک مویر وای د دې شخړې په رڼا کې یو حل دا هم کېدی شي چې افغان مالی ادارو کې بهر ملکی مشاوران ولګول شي.
زه فکر نه کوم چې دا یو لاره پاتې ده چې د دې هیواد څخه خلاص واخلو. یقینا موږ نه غواړو چې د دې هیواد اقتصاد راوغورسیږي.
پروفیسر مارک مویر زیاتوی چې افغان ادارو کې بهر ملکی سلاکارانو لګولو سره به د دې خبرې هم مخنیوي وشي چې نړیوال رورولې له افغانستان څخه ځان لری کړی دی. دا زیاتیدونکی ادراک چې امریکا او د دې نور ملګری به تر ډیر وخت دلته نه وي نو داسې ښکاري چې هم دې تاثر د کرزی ضد سیاسي اتحاد د جوړولو سره به مرستې کړې وي او دې ته وده هم ورکړې وي. په دې سیاسي اتحاد کې له ازبک، هزاره او تاجک ټولونو شخصیت رايوزي شوي دي چې په خوا یو ځل شمالي ټلواله جوړه کړې و.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خواخا، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ری د یو سات خبرونه ورسته شی وو تر رسیدلی او پورسته شی باندې ورسته برخه ده. البته په دغه برخه کې تاسو ته د سپورت اونیز پروګرام لرو و بارو چې د سپورت په نړۍ کې تازه سدي دا پروګرام تاسو ته بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د لوګو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو ستړي مسې بوریوال کاکړیم د لوبوله 19 خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي رپورت کې بووري چې د کرکټ د نړیوال شورا کلنۍ غونډه له سبا څخه په هانګ کانګ کې پیلېږي. له هغه وروسته به د کوټي او شاوخوا سیمو د سیمه ځلو بحال درکو او د خبرونه په پای کې به د پاکستان د فوټبال د لوبډلې له پخوانی کپتان سره مرکه درته وړاندې کړو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره پاتې شئ. راځو د خبرونه لومړی رپورت ته. د کرکټ د نړیوال شورا کلنۍ غونډه له سبا څخه په هانګ کانګ کې پیلېږي. دا غونډه به درې ورځې دوام وکړي چې په ترڅ کې به د کرکټ د لوبې د پرمختګ لپاره پر یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې اترې وسی. زموږ همکار بشیر غواش د آی سی سی د دې غونډې په اړه رپورت چمتو کړي. راځي چې په ګډه وورو.
د کرکټ د نړیوال شورا 15 ورځنۍ کلنۍ غونډه له سبا څخه په هانګ کانګ کې پیلېږي. د دې غونډې په لومړۍ دوه ورځو یعنی شپږم او ویشتم جون باندې د چیف ایگزیکټیو کمیټي غړي او پر 28 او 29 جون باندې د آی سی سی د ایگزیکټیو بورډ غړي بحثونه کوي او پر 30 جون باندې ټولو یو غړه غونډه ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې په دې کلنۍ غونډه کې د کرکټ د لوبې د پرمختګ او خصبون لپاره پر داسې وړاندیزونو لکه ډی ان ټیسټ لوبې، د اورونو شمیر، پیچونه، ډیسیژن ریویو سیستم یا د آوټ ورکولو د پریکړې بیا کتنه، د رنرانو استعمال او همدا ډول د یو ورځنی کرکټ پر زیاتولو خبرې اترې وشي. د کرکټ نړیوال شورا د روان کال د اپریل په څلورمه نیټه په ممبئی کې له خپلې غونډې وروسته اعلان وکړ چې د اکتوبر په میاشت کې لا پریکړه کړې وه چې د 2015 کال په نړیوال کپ کې به یوازې د آی سی سی هغه لس غړي ګډون کوي چې د ټیسټ لوبو کولو جوګه دي. د کرکټ د نړیوال شورا مشر شرات پوار په دې اړه ویلي وو،
Yeah, the executive board has decided on that in October. The 2015 cricket world cup will be attended.
Executive board په دې اړه په اکتوبر کې پریکړه وکړه چې د 2015 کال د کرکټ په نړیوال کپ کې به لس لوبډلې برخه اخلي چې له اوسنیو 14 لوبډلو څخه به راکم کړل شي.
So it will be reduced from the current 14.
خو د کرکټ په لوبه کې په چټکۍ سره پرمختلونکو هیوادونو لکه ایرلند او افغانستان د آی سی سی له دې پریکړې سره مخالفت وکړ او د دوی په ملي لوبډلو یې د نړیوال کپ د لارې نه تړلو غوښتنه وکړه. د هغوی د دې اختلاف په پایله کې به د کرکټ د نړیوالې شورا مشر شرات پوار د جون پر 13 نیټه د آی سی سی په مجموعي غونډه کې هغه پریکړې ته د بیا کتنې غوښتنه وکړي چې د اپریل په 14 نیټه یې په ممبئی کې کړې وه. بل پلو له هند پرتا د آی سی سی ټول غړي هیوادونه د ډیسیژن ریویو سیستم یا د آوټ ورکل شوی پریکړې د بیا کتنې د نظام پلوي کوي. هند د خپل مخالفت په اړه څه نه دی ویلي او امکان شته چې په دې غونډه کې د رای اچونې له لارې دا نظام د کرکټ په ټولو لوبو کې پلی کړل شي. له دې وړاندې هند د دغه سیستم ملاتړ نه کاوه. د آی سی سی په دې کلنۍ غونډه کې به د دې ادارې په آئین کې پر بدلون هم خبرې وشي کوم چې د کرکټ په ټولو ادارو کې د انتخاباتو کولو ملاتړ کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ د آی سی سی په قانون کې د دې بدلون پر ضد دی. موږ د پاکستان د کرکټ بورډ لویان ندیم سرور څخه وپوښتل چې په دې غونډه کې بعد دوی وړاندیزونه څه وي. نو هغه وویل،
آی سی سی ایجنډا دیتی ہے، پی سی بی ظاہر ہے شرکت کرے گا، لیکن وہ ایجنڈا آئی سی سی دیتا ہے.
د دې غونډې ایجنډا بعد کرکټ نړیواله اداره ورکوي. شکاره خبره ده چې د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي به پکې ګډون کوي، خو ایجنډا به د کرکټ د نړیوال ادارې وي. موږ اوس څه نه وایو او دا د کرکټ د نړیوال شورا غونډه ده او ګور به چې څه کیږي. په دې غونډه کې به د کرکټ د لوبو په وخت د امنیت او په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لپاره د امنیتي ستونزو په اړه هم وروستۍ خبرې وشي.
له بشیر ګواډ څخه مو د کرکټ د نړیوال شورا د کلنۍ غونډې په اړه رپورت اوریدئ. اوس به ولاړ سو کوټې ته او له هغه ځای څخه به د مشال ریډیو د خبریال نیاز مساخیل په رپورت کې واورو چې په کوټه او نور سیمو کې کومې لوبې ترسره شوې دي.
په کلاسي فلا کې اول سینیئر صوبائی وزیر مولانا عبدالواسع فوټبال ټورنامنٹ په لړ کې دوی خوندورې لوبې وسوې. اوله لوبه د چاند کلب کلاسي فلا او د پی آئی کلب لولای ترمنځ وسوه. له خوندورې مقابلې وروسته چاند کلب کلاسي فلا لوبه د یو په مقابل کې په دوه ګولو وګټله. دویمه لوبه د ریډ افغان کلب کلاسي فلا او گلشن کلب لولای ترمنځ وسوه. دا لوبه هم د یو په مقابل کې په دوه ګوله د ریډ افغان کلب کلاسي فلا په بریالیتوب بشپړه سوه. شپږویشتم ټول پاکستان کیوکشن کراټه چیمپئنشپ په لاهور کې ترسره سو. په دې کې د کوټي سلطان سپورټس اکیډمي اول مقام ترلاسه کو. د بلوچستان د لوبو د محکمې وزیر شانواز مری د یادسوي اکیډمي ولوبغاړو ته د انعام ورکولو اعلان کړی دی. په ژوب کې د ډیپټي کمشنر حمید الکریم کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د خیبر افغان او ملت کلب ترمنځ یو لوبه وسوه. خیبر کلب په پچه یا ټاس ګټلو سره اول د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوو شل اورو کې د 15 وکټو په تاوان 102 اتیا رنزه جوړ کړل. په ځواب کې ملت کرکټ کلب په 13 اوور کې پر 122 رنزه وسوځېدی. دغه رنګه خیبر افغان کلب لوبه په 75 رنزه وګټله. د ګټونکي ټیم له اړخه وحافظ غفار ته په نیمه سلیزه جوړولو د مین اف دی میچ جایزه اعلان سوه. په کوټه کې ټوله کوټه هاکی ټورنمنټ په جنرال مسا هاکی گراوند کې پر مخ روان دی. تیر ورځ د شارجه هاکی کلب او بلوس هاکی کلب ترمنځ یو خندوره لوبه وسوه. د لوبي اول ګول د شارجه هاکی کلب مظهر په 55 منټ کې ترسره کو. په 55 منټ کې بیا هم د شارجه کلب نوید دویم او د لوبي اخري ګول وکړو. دغه رنګه شارجه کلب لوبه د 0 په مقابل کې په 2 ګولو وګټله. او اخري خبر له بوستان څخه، د کوټي له کوشلاق سره نږدې د بوستان په کلي کې ټول بوستان کرکټ ټورنمنټ د پای پر لور روان دی. تیر ورځ ټورنمنت دریم کوارټر فائنل د تاج اکیډمۍ او خانوزۍ ریډ ترمنځ وسو. تاج اکیډمۍ اول بیټنګ وکړو او په ټاکل سو 15 اورو کې 125 رنځ جوړ کړل. په ځواب کې د خانوزۍ ریډ ټول ټیم په 102 رنځ وسوځېدی. دغه رنګه تاج اکیډمۍ لوبه او کوارټر فائنل په 13 رنځ پر خپل نام کړل.
نیاز مساخیل وو له کوټي څخه او اوس هم د خبرونې په پای کې یو مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې مو د پاکستان د فوټبال د لوبډلې له پخوانی کپتان محمد عیسی سره خبرې کړې دي او د مرکې په پایل کې ملي نموړي څخه پوښتلي چې د لوبي ته څه ډول ورغلی وو. نو هغه وویل سمری میچونه دی کړی دی د پاکستان په قومي ټیم کې دوران کی تکم کم ہی وادو تتلے پچمن کی او پٹولو پشتنا سیما کی دا فٹبال چتسا دا مجھ معلومات لرو اغا چی دی ڈیر ستون سے لری آلتا خلق آتا چی تر دیزا ہے چی دا چمن چی تا کم شار سرت تعلق لری آلتا دا فٹبال سٹیڈیم نستا نو پا دیار کچرا تو ہوا ہے
چمن کی سکول دگا لیول ہم فٹبال ڈیر جاتی کی گیا اس موجودہ دور کی چی دی ماخول اکیڈمی کلاو کھڑے دا خپل نام سره نام باندې نو پر هغه کې و ډیر کیان ته دا هغه د فوټبال تربیت مو زوته نو د دې وجه څه دې شو ځاتی او د څه ټیلنټ هم دی الته تاسو څه دران دي نو اوس ان شاء الله موجوده د کوم به څه پروګرام سره وکړي.
ټیلنټ خوستا صلاحیت ست په الکانو کې خو سہولیات د نه برابر دی. هلته خلک ډیر شکایت کوي چې هغوی سره هیڅ مرسته نه کیږي. هغوی میدانونه نه لري، سټیډیمز نه لري. نو په دې اړه تاسو وایي تاسو د پاکستان د فوټبال فیډریشن سره خبرې کړې دي کنه؟
بالکل په دا باره کې موږ ډېر څنګه کړې دي خبرې او بیا اوس تقریبا زموږ په سار کې دی. اوس هم کار سټارټ شي نو جدا دور کې اوس لګیا دي. تقریبا په دا کال 2010 کې سٹیڈیم کمل چې پاکستان سپورټ بورډ دې مونږ دې مو تراخل نو او او نه ست په جاسا چې به محمد چې دروسه پوری زما سره هغه وخت ولیات نشته چې کوم ضرورت دې سوال ده پارا نو ان شاء الله امید دې چې سټیډیم جوړ کین او زه په تنه رسول پرای
ایسا صاحب کدا راته وای چې لکه څنګه چې پاکستان په نور لوب کې لکه هاکی را واخه، کرکټ را واخه، سکواش را واخه، ټینس را واخه، په دې ټولو لوب کې ډیر ښه لوبډله لري، ډیر ښه تکړه لوبغاړي لري، خو د فوټبال په برخه کې د پاکستان ټیم ډیر کمزورې دي. د دې څه وجوهات دي؟
دا خبر دا ده چې کرکټ دې په ټول ملک په ټول اسنو کې او اټ چې دا تقریبا نم دا غد ول خیال له ملک کې دي. فوټبال دې دې ان چې هغه په 28 اسنو کې دي. نو ځکه فوٹبال کی دونوں پرمخ کول کلچن کرکٹ یا کد اگر ڈیر مشکل دی نو مطلب ملکوں نے جی کہ دیش کی مان دیا اور ہر ملک ہے خوشی سے مقصد لاش نو مرد بول تو دو تو اتو ملکوں سے دو دیش ملکوں نے کیا ہوا اور خطر ہو جن نو بجے وجہ مسلم مشکلات مگر بیا مو تو فقوات پاکستان تو فوٹبال
لکه څنګه رپورټونه شي خبرونه راځي چې په حقیقي او په کرکټ کې ډیر داسې د خوشي او ناخوش پر بنیاد باندې لوبغاړي اخیستل کیږي او ایستل کیږي همدارنګه چارواکي. آیا په فوټبال کې هم داسې کیږي کنه؟
تقریبا چې د بهر کوچانی د بهر
دادا کرکٹ لوب گاڑ تو سمرے غور کول کیجی شہرت تو قدر مطبوعات کی ٹیلی ویژن ریڈیو کی ہمدارنگ ہاکی ہمدارنگ
کینس خود فوټبال د لوبغاړو هیڅ ذکر نه راځي د دې بیا وجه څه ده
د دې وجه دا ده چې زموږ سره سپانسر هم دي او زموږ سره تقریبا او زموږ د انټرنیشنل میچ ډېر کم دي چې هغه پر لایو پر ټي وي باندې راځي نو د دې وجه دا هم دا بل میډیا مطلب نن سبا ټول دا سړي د مارکیټینګ میډیا دی د ټول پر ساتنه مارکیټینګ نه مې ساته کوریج نه درکې نو د دې وجه دا ده چې زموږ سره د غټ پلانسمل کې هغه میډیا هم ورته هغه چې د هغه راځي نه راځي
ایسا صاحب اوس بدارا ته وایي چې د پاکستان د فوټبال راتلونکي مستقبل او په خاص توګه په پښتنه سیمه کې د فوټبال راتلونکي ته څنګه ګوري څنګه ښکاری تا ته
د توبا مستقبل خو ډېر ښه ښکاری پاکستان کې او بل د پښتانه خاص کر ولې دا کېل دی چې دا لږ په غیرت سره کېږي نو ځکه چې هر وخت بارنۍ کوچ راغلی دی او پښتنو پلیران ته ډېر زیات اهمیت ورکړی دی هر وخت موږ له بارنۍ کوچ راغلی دی پاکستان نو هغه وخت موږ تقریبا لس یولس پلیران چې دي پښتانه نو ځکه د دې اوس دا وخت پاکستان فوټبال مستقبل ښکاري
دا ستاله خبرې زه ماته یو پښتنه را پیدا سو چې ولې بهرني کوچونه یوازې پښتنو ته توجه ورکوي ولې د پاکستان خپل کوچونه توجه نه ورکوي که څنګه
نو هغه ماته ته وویل چې په هغه کې د لږ فارس سره چې لږ د کوټه سیستم سره چې نو ځکه مطلب همیشه ریزلت هم خراب پاکستاني کوچونه چې کوم بهرني کوچانی ریزلت هم څه وي نو په دې وجه باندې
فوټبال خبرې اوس دا راته وایي چې کله وخت لري فارغ یې نو بیا څه کوي په فارغ وخت کې
فارغ وخت بس زه خو ډېر کم ملاویږي کور ته خپل علاقه کې بس هم هر فوټبال اکټیویټي سره زما تقریبا دغه وي بس خپل اکیډمي سره مصروف یم هغه سره نو بس دغه ګیم دی بس
د چمن خلق خود د شعر او موسیقي او بندارونو سره ډیر مینه لري تم داسي بندارو ته ځې کنه
بس چې دای چې دوه دوستانو یو ځای ماجیوی په واسطه د نیشنل پروګرام کې خامخا شرکت کوم
اسی موسیقي سره مینه نه لري که څنګه
موسیقي او رم ډیر او رم کو مطلب د دې چې زه ډیر وخت لا خاص سره په نه په علامه مطلب چې ولاته تقریبا هیڅ شي کې د نیکست خپل زده چې کوم مطلب اړوالان تر سره خپل علاقې خپل ټیکنیک د ساش وو د دې پروګرام کو
شڅ ډول موسیقي دی خوښه دا او د چا ژغ دی خوښ دی
خپل پښتون ګلکاران کې دغه سپي
تاسو هم داسې د فوټبال په میدان کې د پښتنو لپاره یو نوم یاست یو پیژندګلوي یاست که د خپل طرفه د پښتنو ځوانانو لپاره څه پیغام لري چې هغوی خپل وخت څنګه تیر کړي او څه کول پکار دي هغوی ته
زما او ټولو ورونو ته دغه پیغام دی چې په دنیا کې په هر فیلډ کې مطلب انسان راشي نو انسان و ځان ته خپل یو ټارګټ تیر دی نو زیات کوشش یې پر خپل ټارګټ کې چې زه هغه پوره کړم او محنت او کم شی چې ډېر ضروري دی په هر فیلډ کې ډیسیپلن نو د ډیسیپلن سره بیا ستا ډیسیپلن چې وي نو څه په هر کار کې بس کامیاب وي نو په دا وجه وایم که څوک د فوټبال راتلل غواړي او فوټبال یې خوښ وي او په کار کې فوټبال چې څوک راشي نو د هغه دپاره د یو ټارګټ ضروري دی او محنت ضروري دی
د پاکستان د فوټبال لوبډلې پخوانی کپتان محمد عیسا وو چې تاسو یې له مشال ریډیو سره په ځنګړي مرکه کې خبرې اورېدې درنو اوریدونکو له همدې سره د مشال ریډیو د لوب د اونیز خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخته چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
سہرا کی پ خیسته خندا شان رحم گلی بد نصیبا رک د زلف د جانان نگ چانیا بین گو دے نرم مخ لبا دیو سینا بم کل دی کسر شن دے دیار سر نازک نبان حغا غل شان مسکے شو بے خان مان چار چار پیرا پیرے خورے